السلام علیکم، احمد شیبریم د ساجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه. ټاکل شوی دی چې سبا د هرات د پښتون د اوبو بند رسمن افتتاح شي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت له لوري رسنیو ته په استولي بلنلیک راغلی دی چې د پښتون د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانستل شي. د پښتون بند د هرات له ښار ختیځ لور ته په 25 کیلومتره کې د کاروخ په ولسوالۍ کې دی. دا بند څلور اویا متره لوړوالی لري او د څلور 50 میلیونه متره مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میګاواټ برېښنا به تولید کړي او شاوخوا 15,000 هکتار ځمکه به خړوب کړي. د پښتون د بند جوړېدو چاري په تیر جمهوریت نظام کې په 2011 کې پیل شوي چې بیا د جګړو له امله یې کله چاري مخته تللي کله ځنډېدلي او اوس یې کارونه تکمیل شول. د کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ. وبخښئ، کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ چې هدف یې د طالبانو په وینا د ګډې سوداګرۍ شورا جوړول، پانګونې ته وده ورکول او د افغانستان سوداګرو لپاره د بانکداري، ترانسپورت او ویزې اسانتیاوې لوړول دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر باکت صادقوف ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت ته بیان مخې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ګډه تجارتي شورا جوړه کړي، تجارتي مرکزونه ودان کړي او اقتصادي غونډې جوړې کړي چې په افغانستان کې د ګډې پانګونې پروژې تعقیب کړي. د قرغزستان د اقتصاد وزیر ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د تجارتي ویزو صادرولو اسانتیاوې برابرې کړي او همدارنګه د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې لپاره به بانکداري او ترانسپورتي اړیکې پراخ کړي. ورسته تر دې چې نږدې څلور کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، نړیوال بندیزونه پرې لګېدلی دي چې له امله یې د افغانستان بانکداري سیستم اغېزمن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لوړ پوړي غړي علي وزیر د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال اګست راهیسې چې یو کال کې شي په ناحق بندي دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر دی په بې ځایه تورونو تورن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2020 کال څخه تر 2023 کال پورې تر دوو کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اګست په دریمه نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نشتې تور پورې شوی و. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت وکړ. خدای بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راول پنډۍ بیا د پنجاب په بیلابیلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په حب کې بندي شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پالیسیو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. هغه تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل شوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تور رد کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډېره قرباني ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له خپلو اروپایي متحدینو سره د لیدو لپاره برلین ته تللی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې په اړه غونډه وکړي. فرانس پرېس اژانس برلین ته د اوکراین د ولسمشر د سفر په اړه یوې سرچینې وویل چې زلنسکی او د اروپایي ټولنې مشران به پر دې خبرې وکړي چې له ولسمشر ټرمپ سره ژر تر ژره وژغېږي او هغه قانع کړي چې د روسیې له ولسمشر سره د سرمشریزې په ترڅ کې د کیف ګټو ته درناوی وکړي. د 2025 کال نړیوال روبوټ کانفرنس چې 15 ورځې دوام وکړ د سیشن بی پرس په بیجنګ کې پای ته ورسېد. په دې غونډه کې هم نوښتګرو برخه اخیستې وه، هم پانګوالو. له تیرې جمعې تر سیشن بی په سیمه کې د چین په پلازمینه کې د بیجنګ اقتصادي ټکنالوژیکي پراختیا کانفرنس د 2025 کال ډبلیو آر سی د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 220 روبوټ پلورونکو سوداګرو تولیدات وړاندې کړل. د صنعت له پلوه دې کانفرنس شاوخوا 1.5 میلیارد یوان سودا وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د نقص مسله راپورته کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې راپور جزئیات تر سره شریکو. د چارو کتون کې امیر ګران وای چې د دغو سرغړونو د مخنیوي لپاره، یعنی د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره، طالبان باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
دا قانوني خلاص اوس موجود ده، دغه د منځه یوسي یا د رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ ته قانوني کړي، قانونمند دي.
د ملګرو ملتونو په مرسته د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د یو شمېر لارو د پخېدو چارې روانې دي. خلک ورته خوښ دي.
اوبه بډه پکې ولاړې وې، ډېر خلک ډېر په تکلیف وي. د نانا وې ماشومان په دغه شکایت پکې روان وو. اوبو کې یو سل پنځلس نفره تک د کار زمینه لته مظاهره شوې، یو کار پکې وکړو.
په هالنډ کې میشته افغانه فریده چمتو غواړي چې د حجامت د سنتي طب په مرسته له بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکړم د دې طریقې نه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. دغه وزارت د 2024 کال په راپور کې چې د اگست په 12مه وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د 4م کال د پوره کېدو په اړه خبر شوې پکې راغلي چې طالبانو پر شزو سخت محدودیتونه لګولې، خپل سری نیونې کړې او د اتباو او بیان ازادي ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې واک تا د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې. په دغه راپور کې چې په 2024 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څرګندل شوی او سه شنبه د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویپاڼه خپور شوی، پکې پر خزو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د اتباو او د بیان د ازادۍ اړوند د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه شوی. په راپور کې راغلي چې په تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د خزو او نجونو حقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې، ویلي دي چې د دغه قانون لمخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې ښځې ځپلي، بلکې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي چې نړیوالې باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د خزو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
چهار سال تمام است که این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړي دي. ښځې او نارینه له هر ډول حقونو بې برخې کړي دي. خلک وژني، بېګناه کسان زندانی کوي، په ښځو او نارینه ظلم کوي. فقر او بېوزلي زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان له نړیوالو باج اخلي. او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې یوازې سیلبي نه پاتې شوې ده.
د بشري حقونو بل فعاله یاسمین نبیزاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا یې خپل قوانین سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ له امله یې خپل سری نیونې او توقیفونه لا زیات شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دسترسي دختران به آموزش
لنجونو د هر ډول زده کړو او له ښځو د کار حق اخیستل شوی، ښځې له سیاسي او ټولنیز ډګره لیرې کړل شوې دي، خپل سری نیونې او شکنجې زیاتې شوې، د بیان په ازادۍ محدودیت دوام پیدا کړو او د غرض خلق له خپل هر ډول حقونو به برخې شو، د غرض مذهبي او قومي لګکی وځپل شو. موږ د نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملی بندیزونه زیات کړي.
قرار گرفتند
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو له لوري خپل سرو توقیفونو ته اشاره شوی او په کې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځانګړي ډول هغه کسان چې د ښځو د حقونو فعالان او خبريالان دي او په دغه ډلې نیوکې کوي نیسي، زندانی کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو داعش خراسان اڅانګې ګڼ شمېر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوري حکومت سره کار کړی وو. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د دغه ډول وژنو مسؤلیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادۍ محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوې او راغلي چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبريالان یې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور پټکو په تیر 2024 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 130 زیاتې قضیې ثبت شوې او د طالبانو د کلک سانسور له امله انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوي دي. په راپور کې د شکنجي او فزیکی سزاګانو په اړه هم ویل شوی راغلی چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اداموي او په دروي وهي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 316 ډېرې قضیې ثبت شوې چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغیزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور په ټکو په 2023 کال کې دغه ډلې له 340 ډېر ماشومان د خپلو جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوی چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه د 10 او 13 کلونو ترمنځ روزل کېدل. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ته دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو ته په نژمنتیا تورن کړي او ویلي دي چې په ډیرو برخو کې د غډل آن په خپلو قوانینو هم سترګې پټوي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی چې د افغانستان وضعیت دی په پرلپسې ډول ووت ساري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دی وکړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره د بیلابیلو بشري ادارو له لوري دا انتقاد کیږي چې دوی بشري حقونه نه رعایتوي، په ځانګړي ډول د ښځو حقوق. د چارو لکتون کې امیر ګران څخه به واورو چې دا ډول نیوکو ګټه څه ده.
طالبانو د ډیفیکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، په 15 اگست 4 کال تفره کیږي. او په دغه موده کې طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه لغوی جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او ورته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا دغه ځینې نورې بشري حقونو مؤسسې په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقونو ته احترام نه لري او دا نه دي مراد کړي. همدغه 4 کاله کیږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له غې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښئ، او سوال پام دی چې دغه انتقادونه خکې شي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې. آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیې صادرېږي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغه پورې محل لري، په همدغه زبرځواکونو پورې. همدغه زبرځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادرېږي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادرېږي، او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. نو فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایي صلاحیتونه یا نه لري او یا څوک ته توجه نه کوي او یا یې قصدن نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراد کړي او هغه یې نقص کړي دي. لغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکریانو له 5 یا 4 کوڅه خرواچ ول ناهید په نامه یو انجلۍ و ځوانه پیغله وه. دغه سي د فرخوندي قصه او دغه سي نوري دا د مطبوعاتو یا د ټلویزیون میډیا پهونو کې راغلي دي. په نورو هیوادو کې مثلا په غزه کې هغه د زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسیدلی شي، بمباري پرې شوي ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پپی او دغه هغو دا رپورټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه انساني حقونه نه دي مراعت کړي.
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده کنه د افغانستان راتلونکي بډیره تیارې وکړه، مکتبونه او پانتونونه هم داسې بند وي. حل لاره څه ده؟ څرخم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي.
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا ده چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړي. دا قانوني خلاص اوس موجوده ده، دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپله دغه واکمنۍ دې قانوني کړي، قانونمند کړي. مثال په ډول یا دې لوی جرګې له لارې یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا دې ریفرنډم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې ده او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان استاد طریقې هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرونه ورته شوړولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني قانونمنده شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا مالفو کې دغه دی وایي دا فارن پالیسی بیگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایه ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني.
ښاغلی ګران، ډېره مننه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مې میاشت کې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کارکونکو لسکونو شوزو ته د دوی د کار له عمله د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ واښونه شوې دي. د دې سازمان د عمومي منشي ویاند په یو خبری کانفرنس کې وویل دغه مسلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما مجبوره کړې چې د دې میرمنو د خوندیتوب لپاره لنډمهاله اقدامات وکړي. د ملګرو ملتو په اړوندو مرستندوی ادارو کې یو شمېر کارکونکو افغانو میرمنو هم ازادي راډیو ته تایید کړې چې په غیر مستقیم ډول د ټلیفونو له لارې د نامعلومو کسانو له لوري ګواښل شوی دی. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مئی میاشت کې د دې سازمان د بیلابیلو ادارو خزینه کارکونکو ته د دې لامل د نامعلومو کسانو لوري د مرګ واخونه شوی چې د یوناما په ګډون د دې سازمان له نورو ادارو سره همکاري لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیون دوجاریک تازه په یو خبری کانفرنس کې ویلي دې مسلې یوناما اړکړې چې د خپل همکارانو د لړمحاله خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. نوموړي د 2015 کال د اپریل نه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یوناما وروستي راپور ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو حکومت که څوم په عام ډول ټینګار کوي چې اسلام ښځو ته د کار کولو او د سوداګریزو فعالیتونو اجازه ورکوي، خو په عمل کې دوی د ښځو د کار کولو مخه نیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولې د معلوماتو پر بنسټ چې طالبانو ورته ویلي دغه خزینه کارمندانو ته د مرګ د غواخونو په قضیه کې ښکیل نه دي، خو په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له لوري څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو یو شمېر افغاني کارکونکي وایي په وار وار په غیر مستقیم ډول د ټلیفون له لارې د نامعلومو کسانو له لوري غواخل شوی دي. یو میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې نوم واخیستل شي وایي مخکې یې مرستندوی نړیوال ادارې سره کار کاوه، خو د غواخونو لامل چې ورسره مخوا اړ شو کار پریږدي. نو موري د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
سره لدی چې د کورنۍ سرپرستی را په غاړه ده، خود کوکونو له عمل اړ شوم کار پریږدم. زه د کورنۍ مې هم مریده او نورې د کار کولو اجازه نه راکوله. کله چې د یوې مؤسسې سره کار کوي، طالبان فکر کوي موږ له کافرو سره مرسته کوو. په همدې دلیل له بهرنیو ادارو سره په اوسنیو شرایطو کې کار کول ډیر سخت او ناممکن دي.
یو بل مېرمن چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي او لوی بهرنۍ مرستندوی موسسه سره کار کړي، د غږ د بدلون په شرط وویل
ما په ورځ طریق موبایل یا
زه په وار وار د ټلیفون نه لاري د نامعلومو کسانو لوري کوخل شوې يم. زه که څه یو بهرنۍ موسسه سره کار کوم، ډیره وخت په ما فشار راوړل شوی چې خپل کار پریږدم. خو یوازې د دې لپاره چې زما میاشتنی تنخوا زموږ ورځنی لګښتونه پوره کوي کار مې نه دی پریښی.
دا په داسې حال کې د چلدې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر په ګډون د دې سازمان بیلابیلو ادارو د مرستې رسونې په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې په ځانګړي ډول د ښځو د ګډون په اړه د فشارونو راپورونه ورکړي وو. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د ګډون مخه نیولې ده.
د طالبانو تر واک لاندې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیمروز ولایت کې د اوبو رسولو د دوو شبکو جوړولو کار د 10 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوی دی. په اعلامیه کې چې د سیستم بي پرسپره شو ویل شوی چې د اوبو رسولو شبکې به په دلارام ولسوالۍ کې جوړ شي چې 404 کورنیو ته به د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا خبرداري ورکړی دی چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له سختې څپې سره مخامخ دی. اوچا باران تر منځنۍ کچې ټیټ، د تودوخې درجه تر نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ یاد کړی دی. د پکتیا ولایت په زورمت کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر په مالی ملاتړ 1500 لویو او وړو کلیو ته د کانکریټي لارو او سړکونو د جوړېدو کار پیل شوی دی. زورمت د پکتیا مرکز ګردیز پلویدیز لوري کې نسبتا پراخه ولسوالي ده چې په تیر کې د ناامنیو له کبله هلته د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو سیمې 1500 لو یو وړو کلیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو د کانکریټي جوړولو کارونه پیل شوي. یاد لارې او سړکونه چې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالی ملاتړ د 40 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي، په دې پروژو کې لسګونه ځایي خلکو ته د کار او مزدورۍ لنډمهاله زمینه هم برابره شوې ده. یو ځایي اوسیدونکی سالی محمد چې په دې پروژو کې د لاس پر مزدورۍ بوخت دی وویل
موږ د پروژې نه ډېر خوشاله یو، دا موږ ته ډېره سودګري راوسته دي. موږ ته ډېر مشکلات موجود و، سړک ډېر خراب و، خلک په تکلیف و، سره اوبو به ډپ پکې ولاړې وې، ډېر خلک ډېر په تکلیف وي، دنانه وې، ماشومان په دغه شکایت پکې روان وو. اوبو کې یو سل 15 نفره ته د کار زمینه لته مظاهره سوې وو، کار پکې وکړو، خلک ټول د پروژې نه ډېر خوښېدل.
د زورمت یو بل اوسیدونکی روزی خان وایي په دې لارو او سړکونو له یادو 15 کلیو له اوسیدونکو سربیره د ګڼو نورو سیمو اوسیدونکي هم تګ را تګ کوي.
د سړک او دغه کارو چې موږ ډېر خوشاله یو، دغه نږدې قومونه په دې سړک باندې اته ټول زرمت په دې لار باندې ځي چې ټول زرمت ما باندې د ساکو د دولزو د نورو نورو منطقو چې خلک په دې سړک باندې ځي او د دې سړک چې خلک ډیر خوختي دغه پل دغه مخ کې ډیر پل د تاسو بلدلې په دغه باندې موږ همیشه دی وبو د سیلاب سره مخامخ یو دغه کورونه ولسوالۍ ته تګ را تګ نس کولای. خو دغه کامیابی غواړو لکه وسمه دغه کار سی پوخ روان کړی دا دغه به دی وخت آینده دی لپاره د خلکو ته خدمت او د خام کارونه ډیر ناخوشي.
د زورمت اوسیدونکو په ورته مهال د زونو نور ستونزو ورته او یادونه هم کوي او زیاتوي په تیر کې د نامنه یو لکبله د دوی په سیمه کې کار نه دی شوی او د ژوند په ډیرو برخو کې ستونزو سره مخامخ دي. زای اوسیدونکو عبدالباقی وایي
نو د موږ نه سړکو خوندسته، سړکونه نسته، پخ نه دی، خراب دی، شبکې نسته، را پکې د مکتبو د معلمانو خوندم نسته، ځینو ته تنخوا رسیږي، په کلیو باندې م نیولې دي، هغه کله ورته رسیږي کله نه رسیږي، په یغو جنجالو لګیا یو. موږ له حکومته چې دغه یو څو غوښتنې غواړو او دا د کلینیکو کې هم کلینیک هم شته، دا دوا نسته، پس چا ولیکي د باندې را غواړو. داسې یو حساب هم نه دي، موږ ډېر مشکلات له زحمت ځخته ډېر دي.
د زورمت اوسیدونکو وای د دوی ځمکې ډیر ښه فصلونه کوي او لوی وړ باغونه لري، خو د امکاناتو د نشتون له کبله دا برخه هم نشي پراخولی. د سهاک اوسیدونکو عبدالواحد ویل
د زورمت منطقه ډیره غریبه او خواره منطقه ده، له موږ سره دولت باید د زراعت په باره کې د باغونو د بادامو کومک وکړي او د اوبو د بندونو کومک راسره وکړي او د لارو کوڅو راسره کومک وکړي. موږ زورمت ډیر بې وزله خلک او ډیر پاته خلک یو. نور هم د دولت نه غوښتنه ده، خبرنګارانو له تاسې هم غوښتنه ده د موږ د هغه ټولې نړۍ ته ورسوي چې له موږ سره دا مرسته او کومک.
د پکتیا د زورمت ولسوالۍ اوسیدونکو داسې مهال د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کوي چې د زورمت په شان د پکتیا د ګڼو نورو ولسوالۍ اوسیدونکو هم په تیر کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو محروم پاتې شوي او اوس د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو مرسته او پاملرنه غواړي.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
حجامه یا حجامت یو ډول درملنه ده چې په ځینو کلتورونو کې له پیړیو راهیسې رواج لري. دا درملنه مختلف ډولونه لري. د دې پخوانی درملنې په اړه مې دا خبره تر دې سره شریکه کړه چې د فریدی چمتو په نوم یو افغان چې په هالند کې ژوند کوي د دغه هیواد د اسلامي طب اکاډمي کې په دې برخه کې زده کړې کړي. فریده چمتو وایي چې حجامه یې د دې لپاره زده کړې ده چې په افغانستان کې د ناروغانو بې فیصه درملنه وکړي او کومه ګټه چې په بهر کې له دې لارې ترلاسه کوي هغه هم افغانستان ته واستوي. له هغه فریدی سره زما همکار خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکم د دې طریقې نه.
فریده چمتو هغه افغان میرمن چې تاسو په هالند کې د حجامي په برخه کې د دغه هیواد اسلامي ته په اکاډمي کې زده کړې کړې دي.
ما تقریبا دوانیم مشت دا یو تیز کورسو چې یعنی په لنډه موده کم باید زر زده کړی و او هر ورځ مثلا د سهار نه تر څلور بجو پرم درسونه لرل، هم پراکتیک هم تیوري.
د دې په خبره دوی ته د دې زده کړو تر څنګ 15 ورځې عمومي معلومات هم ورکړل شوي او د دې نږدې درې میاشتې دورې زده کړې لپاره چې هالند کې د حجامې په ملک کې د مشهورې مراکشي اصلي هالندي ښوونکې نجات هدوج لخوا ورکړل شوي شاوخوا 1500 یورو ورکړې دي. فریده وایي دی چې اوس شاوخوا دوه میاشتې کېږي کاري پیل کړی. له هغو کسانو چې وسی لري ټاکل شوی فیس خو له هغوی چې وسی نه لري او ډېری د بېلابېلو هېوادونو کډوال دي ډېرې کمې پیسې اخلي.
که څوک غریب دی هغې نه هیڅ نه اخلم، مګر مثلا دوه ایرو پنځه ایرو اخلم. اصلا خو دا تقریبا تر اویا ایرو پورې یو اجامه دي، د څلوېښت نه نولې تر اویا ایرو پورې.
د فریدی په خبره حجامه د دې لپاره زده کړې چې افغانستان کې د دردمنو بې فیصه درملنه وکړي او کوم فیس چې اوس حالت کې هم له دردمنو اخلي یوه برخه افغانستان کې خپلو بې وزلو خپلوانو او دوستانو سره مرسته کوي.
ما مور افغانستان کې وزه ورکړه تلم هلته چې کتل مې چې ډېر بې وزلي دي، چاته د ډاکټر فیس نه لري او مریضان دي او سمه دوا نشته، سم تداوی نشته. نو دې لپاره ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکم د دې طریقې نه.
دا وایي هوډ لري چې ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي. فریده چمتو چې له کابو شلو کلونو راهیسې په هالند کې اوسېږي یوازې دا کار نه کوي، هغه د جامو ډیزاینینګ هم کوي او ګنډي یې. اشپزی برخه کې هم فعال ده او د قیمتي ډبرو او غمیو سوداګري هم کوي. دا وایي انسان باید کار وکړي، په دې توګه هم خپل ژوند جوړولی شي او هم بل سره مرسته کولی شي.
تر هغه وخته پر چې موږ صحت خوي او د واسم پوروي باید کار وکړو. کار ډیر ښه دی، هم روحي انرژي ورکوي، هم جسمي، هم اقتصاد ته ښه دی د ژوند، او هم کوی شو چې د دې تاریخ نه نورو سره بېوزلو سره کومک وکړو.
حجامه د دودیز طب یوه لاره ده چې له ډېر پخوا راهیسې د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې دود ده خوریخه مصر، چین او یونان ته رسیږي. د دې برخې د متخصصو په وینا حجامه د بدن نه بیلابیلو برخو د فاصلې وینې ایستلو ته وایي. حجامه چې بیلابیل ډولونه لري وایي کول یې د عضلاتو او مفصلونو سر او ملا دردونه کموي، د وینې جریان منظموي، استرس هم کموي او انسان ته آرامتیا وربخي. خو د حجامې د برخې متخصصین او زموږ د کیسې میرمن فریده چمتو وایي مخکې تر دې چې یو څوک حجامه کوي باید له ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ځینې ناروغان شته چې ډاکټران ورته د حجامې کولو سپارښتنه نه کوي چې پکې د زړه او شکر پرانځخته ناروغان شامل دي. دغه شان هغه کسان هم چې د وینې د نری کېدو درمل استفاده کوي.
ازادي رادیو